라디오. 라디오 아사디.
په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجلده نن یکشن بده د زمری اسد میاشتې 14 د اگست 3 د نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلو. د هوا پیژندنې ریاست نن یکشن به د افغانستان په 13 ولایتونو کې د بارانونو او سیلابونو اټکل کړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په ویت لایه کې لیکلي چې په بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل، کندهار او اورزګان ولایتونو کې به د بارانونو اندازه له 15 تر 40 ملي متر پورې وي. دغه راز ویل سوي چې د سالنګونو په ګډون به په شمالي، لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزی ولایتونو کې تیز بادونه، خاورې او دوړې وي چې د بادونو سرعت به په بیلابیلو سیمو کې له 15 تر 80 کیلومتر پورې وي. د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت وایي په پلازمینه کابل کې د اوبو د کمښت د بحران د حل لپاره درې سترې اساسي پروژې د شاتوت، شاه او اروس بندونه او د کابل پنشیر پروژې پیلوي. د دغه وزارت د اوبو د پروګرامونو رئیس رفیع الله ستانکزي د شنبې په ورځ په کابل کې یو کنفرانس ته وویل چې د کابل پنشیر د پروژې په بشپړېدو سره به له 60 تر 50 میلیون متر مکعب اوبه کابل ته ولېږدول سي. د شاتوت، شاه او اروس د بندونو د جوړولو کار د افغانستان د مخلو جمهوریت پر مهال پیل سو، خو په تیرو دریو لسیزو کې د کابل پنشیر پروژې په اړه ډېرې خبرې سوي دي، خو عملاً یې کارونه بشپړ سوي نه دي. د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت لا هم د دې پروژې لپاره کوم پلان نه دی وړاندې کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستین هغه موافقه فسخه کړه چې د تیرې اونۍ په پیل کې د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 11 لاسلی ترا او دوو نورو کسانو سره سوې وه. د یوې موافقې له مخې د دغو عملو اصلي ترا خالد شیخ محمد او دوو نورو تورونو کسانو موافقه کړې وه چې پر خپلو جرم اعتراف وکړي او په بدل کې د دوی د اعدام سزا په عمري بند واړول سي. خو دغه موافقه داسې وخت فسخه کیږي چې څو ورځې مخکې د ګوانتانامو پوځي کمیسیون وویل هغه چارواکی چې پر جنګي محکمې د څار لپاره ګمارل سوی و له خالد شیخ محمد او دو همکارانو سره د دې موافقې خبر تایید کړی دی. د امریکا دفاع وزیر لوید آستین د جمعې پر ورځ په یوه دستور کې ویلي چې د دې موافقې په اړه وروستۍ پریکړه د ده صلاحیت دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مخکښ غړی او د پاکستان د پارلمان پخوانی استازی علي وزیر په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد محکمې لخوا پولیسو ته سپارل سوی. پرون شنبه د ترهګرۍ ضد محکمې قاضي طاهر عباس سپرا د وزیر پر ضد درج سوي تورونه واورېدل. حکومتي وکیل محکمې ته وویل چې د علي وزیر خلاف د اسلام آباد د پولیسو په دریو ماموریتونو کې دوسیې ثبت سوي دي. پر علي وزیر تازه تور داده چې له یو پولیس په زور توپک اخیستی او د بل پولیس کمیس یې شلولې. هغه تورونه چې علي وزیر رد کړي. علي وزیر تر دې مخکې هم څو ځلې نیول سوی او بیرته خوشې سوی. د سومالیا په پلازمینه موګدیشو کې د الشباب ډلې په حمله کې چې لګڼه ګڼې ډک ساحل یې په نښه کړې د وژل سو شمیر 130 ته ورسېد. د رویټرز اژانس د راپور له مخې په پیښه کې 212 نور کسان ټپیان سوي دي. دا د ختیځې افریقا په دغه هیواد کې د وروستیو وختونو تر ټولو خونړیو حملو ګڼل کیږي. الشباب په لیدو ساحل کې د جمعې د ناوخته حملې مسؤلیت منلی. لومړی یوه ځانمرګي بریدګر چاودنه وکړه، وروسته وسلولو پر دغې ساحلي سیمې یرغل وروړ. څه باندې 12 کاله کیږي چې پایل قاعده پورې تړلو افراطي وسلولو د سومالیا د هغه مرکزي حکومت پر خلاف چې نړیوال ملاتړ کوي خپلې حملې زیاتې کړي دي. د غزې د ملکي دفاع بنسټ وایي په غزه ښار کې پرون شنبه د یوه ښوونځي پر انګړ د اسرایل پر راکټي حمله کې لږ تر لږه 12 کسان وژل سوي دي. د اسرایل پوځ وایي د حماس ډلې د قوماندې مرکز یې ویشتلی دی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د غزې د ملکي دفاع بنسټ په یوه اعلامیه کې ویلي پر حمامه ښوونځي د توغندیو د برید له کبله ګڼ نور کسان ټپیان سوي هم دي. مخکې د وژل سویو شمیر 10 ښوول سوی و. تر دمخ کې د ملکی دفاع بنسټ ویان محمود باسال ویلی و چې په دغه شونځي کې بې ځای سیوی فلسطینیان دیرو. د پاکستان په لاهور ښار کې پولیسو د هغو دوو کسانو د منډلو هڅې پیل کړې چې د یو جرمن ګرځندوی په لوټولو تورن دي. دغه ګرځندوی پر بایسیکل سفر کاوه. د لاهور د پولیسو ویان هغه احتشام پرون د جرمني خبری اجانس ته ویلي د دوو لوټمارو د منډلو عملیات پیل سوي دي. د هغه په وینا جرمن ګرځندوی روغ دی. دا معلومه نه ده چې پر بایسیکل روان دغه ګرځندوی غوښتل له لاهور څخه هند ته واوړي که یې نور پلانونه درلودل. دا پیشه وړه مشپه هغه وخت وسوه چې دغه وویشت کلن ګرځندوی په یوه پارک کې په خپله خیمه کې بیده و. پولیسو ویلي دوو لوټمارو له دې ګرځندوی څخه یو موبایل ټلیفون، غوږۍ، کامره او 15,000 پاکستانۍ روپۍ وړي دي. په لاهور کې چې د پاکستان دویم لوی ښار دی، د جان خبری ویبسایټ د معلوماتو له مخې د ورځې 200 کسان لوټل کیږي. خبرونه مو د سهار د 5 بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر ویب پاڼه ولولئ، azadiradio.com ته ورسی. اوس ورزو د دې خبری مجلې د خبری راپورونو برخه ته. د تورخم لار د څلرمې ورځې په مخه هم د سلګونو هغو بارونکو موټرو پر مخ تړلې چې چلوونکي یې د سفر موقت اسناد نه لري.
ټیټ په نامه کار دی ټی ایډي، هغه پاکستان کونسلګری کې طالبان زر زر ورکوي، خو افغانستان کې لګلیټ ورکوي. د سی او چې یو نیمه میاشت شو لږ ما جمع کړی دی، تر اوسه پورې لاندې راوته. بس وختنه مو دغه ده پوه شوي چې بس موږ مشکلات حل شي.
افغانستان کې ګڼ ماشومان د اقتصادي ستونزو له کبله له تعلیم بې برخې پاتې دي. ایران په تیرو اوو میاشتو کې د شلو افغانانو په ګډون لږ تر لږه 300 کسان اعدام کړي دي. خبر راپور کې اوري چې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ارکسترونه په نیویارک کې کنسرت ورکوي،
او دا کنسرت به ټوله نړۍ ته د ښځو د حقوق، د موسیقۍ د ساتنې او د افغانستان د موسیقۍ ښایسته والی دنیا ته ښکاره کوي.
ګڼو فعالانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د وتلي غړي علي وزیر د خوشي کېدو غوښتنه کړې.
تاسو معلومه ده دا څنګه یو دروغجن مقدمه دي، او بالکل پری پلان دي، او دا بالکل یو ډېر جاتوب او غیر انساني رویه. د علي وزیر او ټولو سیاسي فعالانو سره روانه ده.
دا خبری مجله تر 5:30 بجو دوام کوي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلست. ورزو د راپورونو برخه ته. د تورخم دروازه د څلرمې ورځې په مخه هم د سلګونو هغو بارونکو موټرو پر مخ تړلې چې چلوونکي د سفر موقت اسناد یا تاد نه لري. یو شمیر موټر چلوونکي وایي چې په دې موده کې د تازه میوې او سبزیو بار خراب سوی او میلیونونه افغاني زیان ور اوښتی دی. ځینو موټر چلوونکو ویلي چې دغه موقت اسناد لري، خو بیا هم پر دې دروازه د تګ راتک اجازه نه ورکول کیږي. پاکستان د جولای 23 نیټې پورې موټر چلوونکو ته وخت ورکړی و چې په پاکستان کې د افغانستان سفارت او قونسلګری او په کابل کې د پاکستان له سفارت څخه د موقتی داخلېدو سندونه ترلاسه کړي. نور جزئیات د سپی الله ستانکزي په راپور کې.
د هغو لاریو په مخ چې موټر چلوونکي د سفر موقتی سند یا تاد نه لري، د تورخم د دروازې بندېدو جدي ستونزې پیدا کړي. پاکستانی چارواکي وایي د هغو لاریو چلوونکي چې له دې لارې تګ راتګ کوي باید موقتی ننوتلو یا سفر سند ولري، او دوی ته د دې سند د ترلاسه کولو لپاره د جولای 23 مهلت ورکړل شوی و. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال فرهاد شینواری وایي پاکستان د 2023 کال له اپریله د موقتی سفر پر سند افغان مرشلون کو ته د تګ راتګ د اجازه اعلان کړي وو. هغه زیاتوي
خو بیا دغه پریکړه هم وزن ډول شو، او دوی ته ویل شو چې تاسو پر روانو سو میاشتو کې د ٹی ای ڈی یعنی ټیمپرری ایڈمیشن ډاکومنٹ په نوم باندې دغه پرچی جوړ کړی چې کومې مخصوصې پاڼې دي چې په هغه کې د ګاډي تفصیلاتي، د ډرایور تفصیلاتي پکې، او دغه پاڼې د پاکستان سفارت او بیا په پاکستان کې د افغان سفارت چې کوم دی دینه ملوږي دا ورته جاری کوي. په دې باندې بیا مطلب دی چې څو میاشتې واوړې دي، د مې میاشت ورکړل شو، بیا مطلب دی چې جون هم تیر شو او اخیری وار چې پاکستان دغه پانی یا ٹی اے ڈی سند لپاره جولای یو درشم نیټه مهلت ورکړ افغان ډرایورانو ته.
د راپورونو مخې د سفر موقتی سند لرونکي افغان او پاکستانی موټر چلوونکي له ویزه او پاسپورت پرته تیریږي، خو هغوی چې دا سند نه لري ګاډی یې له باره ډک ولاړ وي. یو شمیر افغان موټر چلوونکي وایي په پاکستان کې د افغان سفارت او قونسلګرۍ لخوا د موقتي ننوتلو یا د سفر سند ویش په چټکۍ ترسره کیږي، خو په کابل کې د پاکستان لخوا دا پروسه ډیر وخت نیسي.
نوم مې وسیم دی، د ننګرهار ولایت یم. مشکل دغه دی چې ټیټ په نامه کار دی ٹی ایڈی، هغه پاکستان قونسلګری کې طالبان زر زر ورکوي، خو افغانستان کې لګلیټ ورکوي. د سی او چې یو نیمه میاشت وشول چې ما جمع کړی دی، تر اوسه پورې لا نه دی راوتی. بس وختونه مو دغه ده پوه شوې چې بس زموږ مشکلات حل شي.
په تورخم کې افغان لوري ته د تازه میوې او سبزیجاتو د ډکو لاریو په درېدو د افغانانو میوې او سبزیجات وراسته شوي، خو پاکستاني چارواکي ادعا کوي چې دوی د امنیت د تامین او د تورخم دروازې او نورو ټولو لارو څخه د دوی په خبره د وسلوالو اروپاکو د وراوښتو د مخنیوي لپاره د موقتي سفر د سند لرل اجباري کړي دي.
نن څلورمه ورځ ده چې د تورخم دروازه د سلګونو هغو بارونکو موټرو پر مخ تړلې ده چې د افغانستان په سبزیو او میوجاتو بار دي. ځینې کسان انتقادونه کوي چې پاکستان هر وخت د افغانستان د میوو او سبزیو د حاصلاتو پر مهال په یوه او بله بهانه دغه دروازه تړي، چې له کبله افغان سوداګرو، باغلرونکو او کروندګرو ته سخت زیانونه اوړي. د بدسل کې د چې په افغانستان کې بېوزلي په پراخېدو ده او د ملګرو ملتونو بېلابېلو بنسټونو په دې اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. په افغانستان کې ځینې ماشومان وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله له زده کړو پاتې دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي له مجبورۍ یې داسې کارونو ته مخه کړې چې تر وسې پورته دي. بل خو د ماشومانو د حقونو ځینې فعالان د دې وضعیت په اړه اندېښمن دي او پر مرستندوی ادارو غږ کوي چې له دغو ماشومانو سره مرسته وکړي. دا هم راپور
د مسعود لپاره د یوې بلې ورځې پیل. ننګرهار ولایت کې دا 14 کلن ماشوم چمتووالی نیسي، خو ښوونځي ته نه بلکې هغه کار ته چې له وسې پورته دی او تنکي لاسونه یې د ترسره کولو توان نه لري. د ښوونځي د بکسې پر ځای هغه کراچۍ له ځان سره لیږدوي چې خلکو ته پرې بارونه وړي او له همدې لارې خپلې کورنۍ ته نفقه برابروي. مسعود ازادي راډیو ته وویل د فراه ولایت اوسیدونکی 15 کلن انصار د موټرو د مستری په یو دکان کې کار کوي. د ازادي راډیو ته وویل چې تر 12 ټولګي پورې زده کړې کړې دي.
هغه کار مې کوي کوم زه د خپل کور لپاره کار کوم. دوی ماته هر ونه پیسې راکوي، دا 100 افغاني دي. په دې پیسو زه کور ته وړو، غوړي او نور توکي اخلم. پلار مې ناروغ دی، یو یا دوه کاله خونځي ته تللم خو د کار لپاره نور نشم تلای.
هرشاد یو بل ماشوم کارګر دی چې په خوست ولایت کې پلاستیکي کڅوړي پلوري او په پیسو یې د شپې کور ته خوراکي توکي وړي. 15 کلن ارشاد ازادي راډیو ته وویل
زه کور مشه ځای نه کار کوم، په دې کې بلس کله پنځوس کله سل وي او کارونه نشته. افغانستان وزه زم ګرځټ دی.
په ماشومانو کار په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو د ځینو فعالانو اندېښنې هم راپارولې دي. د ماشومانو د حقونو فعال فردین حمید بها ازادي راډیو ته وویل
هزاران کودک در افغانستان بدلیل ناداری و مجبوری
اندر په افغانستان کې زرګونه ماشومان د مجبوریت او بیوزلۍ له امله په سختو کارونو بوخت دي. هغه کارونه چې د دوی له توان څخه پورته دي، هغه ماشومان چې په دې عمر کې د تکلیف لپاره باید خوندې تلل شي سخت کار کوي. لاغو بنسټونو څخه چې په دې برخه کې کار کوي غواړم دغه ماشومانو او د هغوی له کورنۍ سره مرسته وکړي او د هغوی پالنه وکړي تر څو دوی زده کړه وکړي او روښانه راتلونکی ولري.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا نږدې 2 میاشتې وړاندې ویلي چې دا مهال 19 سلنه ماشومان په افغانستان کې په کار بوخت دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف د سپتمبر د میاشتې په نیمایي کې د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې نږدې 40 سلنه ماشومان د بې ځایه کېدو، کډوالۍ، طبي پیښو او ناچاو د توکو له ګواښونو سره مخامخ دي، چې دې چارې ماشومانو ته سختې رواني ستونزې هم پیدا کړې دي. د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب د قانون له مخې ماشوم هغه چاته ویل کیږي چې 14 کلن شوی نه وي. د افغانستان د اساسي قانون 94 ماده کې چې د طالبانو له حکومت وړاندې په افغانستان کې نافذ شوی راغلی چې په ماشومان او کارته اجازه نشته. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي سری الله ابراهیمی په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. که څه هم تر اوسه په افغانستان کې د ماشومان د وضعیت د خکېدو په اړه د پام وړ څه نه دي شوي، خو مخکې ځینو طالب چارواکو د هغو ماشومانو د لاسنیوي او ملاتړ خبره کړې چې بې سرپرسته دي. د ملګرو ملتونو په وینا پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واک ته رسیدو وروسته په دغه هیواد کې اقتصادي ستونزې، بیکاري او بېوزلي زیاته شوې چې له امله یې 3.5 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
دا افغانستان په اړه راپورونه ته دوام ورکوو. ایران په تیرو 2 میاشتو کې د 16 افغانانو په ګډون لږ تر لږه 300 کسان اعدام کړي دي. دا خبره د ایران د بشري حقوقو سازمان پرون په یو نوي راپور کې اعلان کړی ده. انتقادونه کیږي چې د تورونو کسانو د محاکمې په بهیر کې شفافیت نه وي او په ځینو مواردو کې بے ګنا کسان هم اعدام سوي دي. سپیولاس ستانکزی تفصیل راکوي.
د ایران د بشري حقوقو سازمان ویلي تیرو 2 میاشتو کې ایراني رژیم لږ تر لږه 300 کسان اعدام کړي چې 40 تنه افغانان، 240 بلوڅان، 40 تنه کردان او 15 ښځې پکې شامل دي. دغه ناروې میشتي سازمان پرون په خپل راپور کې ویلي د اعدامونو د شمیرې د تیر کال همدې مودې په پرتله 30% کموالی ښیي. د اعدامونو د کمښت عمده لاملونه پارلماني ټاکنې، د ولسمشرۍ دوه دورې انتخابات او د ابراهیم رئیسي د مرګ پېښې بلل شوي. ایران کې شاوخوا 8000 افغانان بندیان دي چې سره د مخدره موادو سره تړلو جرمونو باندې نیول شوی، خو نه د معلومات شي څومره په اعدام محکوم دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان به هم د اعدامونو په اړه اندېښنه خولې او خبرداري ورکړې چې د مدني فعالانو او له مخدره موادو سره تړلو جرمونو د محکومینو اعدامونه په زیاتې دودي. تیره میاشت خبرو شوو شمیرو له مخې په ایران کې لږ تر لږه 40 کسان اعدام شوي. له دې ډلې 14 کسان یوازې د جولای په وروستیو 11 ورځو کې اعدام شوي دي. د ایران رسمي سرچینو او رسنیو بیا یوازې د 28 کسانو اعدام تایید کړی. د ازادي اروپا فردا راډیو راپور ورکړی چې لږ تر لږه 10 بندیان په 8 ورځو کې اعدام شوي. د فردا راډیو د راپور په اساس ایراني رژیم داسې وخت په وروستیو 2 اونیو کې ګڼ کسان اعدام کړي چې د اعدام د سزا په غبرګون یو شمیر بندیانو غذایي اعتصاب پیل کړی او له چارواکو یې غواړي چې اعدامونه بند کړي. د تیرې پنجشنبه په ورځ د ایران د بشري حقوقو د څار ډلې د ولسمشرۍ د انتخاباتو له ګټونکي مسعود پزشکیان وغوښتل چې د حقیقي بدلونونو د راوستلو لپاره دی د اعدام سزا وځنډوي. د ایران د بشري حقوقو سازمان هم د نړیوالې ټولنې د خاصې پاملرنې غوښتنه کوي څو پر ایران فشار راوړي چې له اعدامونو لاس په سر شي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مخکښ غړی او د پاکستان د پارلمان په خوانی استازي علي وزیر په اسلام آباد کې د ترهګری ضد محکمې لخوا پولیسو ته سپارل شوی. پرون شنبه د ترهګری ضد محکمې قاضي طاهر عباس سپرا د وزیر پر ضد درج سوي تورونه واوریدل. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو او نورو فعالانو د علي وزیر د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. تفصیل د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال راشد خټک په راپور کې.
د پښتون ژغورنه غورځنګ یو مشر او د کمیټې سملای په خوانی غړی علي وزیر د اسلام آباد تر ګرایزت عدالت په شپږ ورځو جسمانی ریمان پولیسو ته سپارل دی. علي وزیر په 3 اگست سهار وختي له خیرستو پولیسو ونیولو چې په ټکر کې ژوبل شوی یو ځوان موټر سایکل چلوونکی د اسلام آباد پیمز روغتون ته ورسولو. د پښتون ژغورنه غورځنګ د غړو د وینا تر مخه د اسلام آباد په 0.0 کې 2 موټر سایکلونو ټکر وکړو چې یو وروستو د علي وزیر د موټر سره هم وجنګېدو او موټر سایکل چلوونکی ځوان برسرن ټپي شو. علي وزیر خغه د درمنینې لپاره غتون ته ورسول خو هلته د پولیسو ونیولو او بیا یې 100 ساعته درک نه لګېدو. وروستو پولیسو د ترګرایزت عدالت ته وړاندې کړو او وی ویل چې په علي وزیر په 3 تنو کې مقدمه ثبت شوې دي. حکومتي وکیل راجا نوید تور ولګولو چې علي وزیر د یو پولیس والا څخه ټوپک په زور اخیسته دی او د بل پولیس والا کمیس یې شلولې دی چې مقدمه یې په کوهسار تانه کې ثبت شوې ده. بل مقدمه چې په کرچی کفنۍ تانه کې ثبت شوې ده په علي وزیر پکې په موټر کې د نشئی توکو کې خودلو تور لګول شوې ده. د علي وزیر د وکیلانو د ډلې یو غړي ایمل مندوخیل مشال رډیو ته وویل چې د موټر سایکلونو د ټکر له وجې د چا خلاف 3 مقدمې جوړول ناانصافي ده. د ادعا وکړه چې موټر سایکلونه په خپلو کې جنګېدلي دي او په غلط لاس را روان وو او په موقع موجود ټریفیک ولا هم وایي چې د علي وزیر هیڅ قصور نه و.
په دمنې درې مختلفه دروژنې اف ای آر شکمو هغه درشي وی دي چې په هغه کې د منشیاتو هغه کیستا او په هغه کې دوه می فایر شکم دی چې له پولیس سره د جګړې هغه او له پولیس د اصله د وړلو اف ای آر دا نو دوه اف ای آر دا وخت پی ټی ایم ملګرو ته ملاو شوی دي د او درېم اف ای آر ذکر کېدل خو هغه تر اوسه پورې د علي وزیر و لیګل ټیم ته ملاو شوی نه دی تاسو معلومه ده چې یو دروژن مقدمه دي او بالکل پری پلان دی او دا بالکل وړي جاتو او غیر انساني رویا علي وزیر او ټولو سیاسي فعالانو سره روانه ده
علي وزیر د حکومتي وکیل تورونه رد کړل او عدالت ته یو چې تڼې مشر د هم سوګند پورته کړي او بیا د خپل بیان ثبت کړي او دې به هم په سوګند خپل بیان ثبت کړي د پښتون ژغورنه غورزنګ د مرکزی کمیټې غړي رزاق صفی مشال رډیو ته وویل چې د غورزنګ مشر منظور پښتین په 11 اکتوبر د ټولو پښتنو یو جرګه غوښته ده هغه وویل چې د جرګې د نیټې د اعلانېدونه پسته دوی ملګري د پولیسو لخوا نیول کیږي او د علي وزیر بندې کېدل هم د هغه لړۍ یوه کړی ده
ولسم اکتوبر د ناکامولو کوشش دی ځکه چې په اکسیډنټ کې نسوک د دهشتګردۍ عدالت ته نه پیش کړي بیا په دغه کې فایر ام پیښوي دي مختلفو دروغجن فایر چې یو فایر پیښوي دی چې علي وزیر منشیات سمګل کول په دویم فایر یې پکړه دی چې علي وزیر اکسیډنټ کړی دی درېم فایر یې پکړه دی چې علي وزیر په دغه باندې پولیسو باندې حمله کړی ده دا ټول حربي ریاست هم دغه یو لسم چې کوم منګه غونډه راغوښته ده د پښتنو د اتفاق دغه اتفاق د وجه چې کوم نه غواړي ریاست نه غواړي چې د پښتنو چې کوم دی په
د وکیلانو دلیلونه اوریدونه پسته ترګرزید عدالت جج طاهر عباس سپرا علي وزیر په شپږ ورځو جسمانی ریمند پولیسو ته وسپرلو علي وزیر په 2013 کال کې د کمی اسمبلی انتخابات ګټلی وو خو یو کال پس په کراچۍ کې وی غونډې ته د وینا نه پس بندي شوی وو او تر دوو کلونو زیات بند تېرولو نه پس راخوشه شو علي وزیر له هغې وړاندې او تر هغې پس هم په بېلابېلو موقعو بندي شوی او بیا راخوشه شوی دی راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
ل خبرونو ور اخوا
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ ارکسترونه به پراتلونکو څو ورځو کې په نیویارک ښار کې د ارکستر د اونۍ په نړیوال فیستیوال کې ګډون وکړي د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مسؤل ناصر سرمست ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ارکسترونو شمیر د نجونو او هلکانو په ګډون 500 ترسیږي
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ وی د دې انسټیټیوټ زهره ارکستر او د افغان ځوانانو ارکستر به د اګست په 8 د نیویارک ښار په کارنګي هال کې د ارکستر دونه په معتبر نړیوال فیسټیوال کې ګډون وکړي د انسټیټیوټ وی چونری ډلې په دې میاشتې په 8 نیټه هم په واشنگتن ډي سي کې د کینیډین مایشونرونو په مرکز کې یو بل ننداره ولري د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ ارکستر په د افغاني او غربي موسیقي یو ترکیبي ننداره وړاندې کړي د افغان ځوانانو ارکستر او د افغان میرمنو ارکستر زهره په داسې حال کې د موسیقي په دې تر ټولو لوی نړیوال پروګرام کې ګډون کوي چې په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنې دوروسته موسیقي په بشپړه توګه منع شوی او طالبان یې حرام ګڼي د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ رئیس احمد ناصر سرمس په دې نړیوال سټیج کې د دغه انسټیټیوټ د ګډون د ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل
هر اجرایی که ما می داشته باشیم و هر حضور ما در سټیج جهانی چې در امریکا چې در دیگر کشورهای
زموږ هر اجرا په هر نړیوال سټیج کې هغه په امریکا کې وي او یا په اروپا کې یو ښه فرصت دی چې د افغاني موسیقي د بندیز او د طالبانو لخوا د افغانانو د موسیقي د حقونو نقص په اړه په هوای ورکړو موږ هڅه کوو چې نه یوازې د موسیقي بلکې د هغه خلکو او خوځو غږ شو چې جنسیتی اپارتاید سره مخ دي
صدای بانوان افغانستان کې هدف اپارتاید جنسیتی قرار دارند هم باشه
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د ارکستر غړي هم وایي چې غوړي د دې پروګرام لاره د افغان هنرمندانو او خزو غږ شي د زهره د ارکستر یو غړي شګوفه خان ازادي رادیو ته وویل
دا ماته ډیر مهمه یو پیغام دی چې یو تل د افغانستان موسیقي ژوندې هم دغه څه چې تاسو جریان کې وي اوس افغانستان کې سال دی حتی پبلک سکول نشته چې جنو یا هلکان لار شي مکتب نو زما ماته موسیقي ډیر مهمه ده او همدای دلیل دی چې از موسیقي
د افغان ځوانانو د ارکستر غړي سمیر اکبري ازادي راډیو ته وویل
اګست په 8 نیټه د نړۍ په ټولو سترې او معتبر سټیج کې شکانګي حال نومیږي یو لوی کنسرت ترسره کوي او دا کنسرت بطول نلیت د شوزو د حقوق د موسیقي د ساتنې او د افغانستان د موسیقي شایستوالي دنیا ته ښکاره کوي.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د 2021 کال د اگست په 15مه کابل ته د طالبانو لراتک سره سم متړل شو او دغه انسټیټیوټ پرتګال ته د خپل غوړ انتقال سره لشپک میاشتنی سند ورسته د هیواد په پلاسمین لیسبون کې خپل فعالیتونه بیا پیل کړل. له هغې مودې وروسته د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ غړو په اروپا او ځینو نورو هیوادونو کې د موسیقي په یو شمېر پروګرامونو کې ګډون کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو لخوا د موسیقي آلو د ماتولو او موسیقي غږونکو د نیولو راپورونه خپاره شوي دي. په وروستۍ پیښه کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست په سرپل ولایت کې د موسیقي شاوخوا سل آلې وسوځولې. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې موسیقي یوه پیاوړې وسیله ده چې پر خلکو اغیز کوي او دوی ته انګیزه ورکوي چې د سازمان په ټکو د پام وړ بدلونونه رامنځته کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي چې ډیر ژر به د ننګرهار هوایي ډګر ملکی الوتنو ته چمتو سي. د ننګرهار او ختیځو ولایتونو اوسیدونکي دا مهال بهرنیو هیوادونو ته د سفر کولو په نیت کابل ته ځي او له هغه ځایه په الوتکو کې سفرونه کوي. دوی اونۍ وړاندې د ننګرهار هوایي ډګر د بیا فعالولو په خاطر ازادي راډیو د ختیځوالو پر غوښتنو یو راپور هم ترتیب کړی و. دا هم تفصیل.
په ننګرهار کې طالب چارواکو د دوی تر کنټرول لاندې باختر اژانس ته د شنبې په ورځ د زمري په 13مه ویلي چې د ننګرهار هوایي ډګر به ډیر زر ملکی الوتنو ته چمتو شي. د دوی په وینا په هوایي میدان کې د هواري د اضافي بوټو او غیا لمنځه وړلو د ګلدانونو او چمنونو جوړولو چارې پیل کړي او شاوخوا یو میاشت به دوام وکړي. د ننګرهار د هوایي ډګر د ملکی برخې امیر مولوی عتیق الله وسیق:
عزیز پلان وخت کې به دا زیره به انشاءالله تاسو واوري د خیره چې داریانه لپاره به ترتیب جوړ شي.
ختیځ میشت ولسونه وای د جمهوریت په شل کلنه دوره کې یاد هوایي میدان بهرنۍ ځواکونو لخوا د پوځي موخو لپاره کارول کېده او ملکی الوتنو ته اجازه نه ورکول کېدله چې دې کار دوی ګڼو ستونزو سره مخ کړي وو. په خبرې اوس چې بیا ملکی الوتنو ته چمتو کیږي خوښ دي. د کونړ او ننګرهار دوه تن اوسیدونکو صاحب الله او رحمت الله ازادي راډیو ته وویل:
کابل ته به تګ راتګ زمینی مشکل او کله کله بنو ځینې داخلي مهم سفرونه خلکو درلودل چې مزار او هرات او نورو ولایتو ته لاړ شي، نو د لارې د بندېدو له امله به نشو کولای چې په وخت باندې رسیدګي وکړي. حج عمرې او داسې د نورو سیاحتي سفرونو د فارا چې به نورو هیوادونو ته تلل نو هم سفر به زندېدو او د مشکل سره به مخ د غکړنه بوګستایو هله مود چې زر بشپړ شي او یو ځل بیا د الوتنې لپاره برابر او ماده شي او د خلکو شته ستونزې ختم شي.
سره جن کوی چې په سالین سره اشته سفر وکړي نو ورته سفر وکړي د حج معاملو کې سفر وکړي یو دا چې هم سم د ترانسپورت متاسنه کیږي بعض وخت لاري بندېږي د مې پر د موږ نه پاره خوشحالی او د ابتهار ورحبا چې زاسه او انګلره پاسه او لا پاسه ستم برابر برابر کوم او زاسه انګلره جوړ شي.
د یادونه د چې په 2022 کال کې هم طالبان اعلان وکړ چې د ننګرهار د هوایي ډګر ترمینل زغاست لیکه د رادار او نور سیستمونه ترمیم کړي او ملکی الوتنو ته چمتو دي. خو بیا هم د ختیځ ولایتونو مسافرین پالوتکو کې سفرونو لپاره کابل تتلل. دوه اونۍ وړاندې د ولسونو په همدې غوښتنه ازادي راډیو یو راپور هم چمتو کړی و.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. زه حبیب رحمان زواک بیا هم تاسو ته میسج پیردم د ایران هیواد د ایس د شهر څخه. دغه زما پیغام ته افغانستان تر مسؤول حکومت پورې ورورسوي. تاسو باور وکړئ چې دلته زموږ پاسپورټونه سیرل کیږي، دلته زموږ یو خبره نه منل کیږي، دلته چې یو افغانۍ بد کار وکړي په بدل کې سل افغانان نور ځورول کیږي. خدای ته وګورئ، دا زموږ میسج تر مسؤولینو پورې ورورسوي. په بل هیواد کې یو بل هیواد سره داسې کار وشي هغه ژر تر ژره خپل د هیواد د وګړي غم وخوري. موږ سره دلته څر کوم ظلمونه شروع دي، زموږ حکومت هیڅ موږ غم نه خوري. په کڅه کې مولانا دی خپل پر حکومت باندې دا ژغ کوي چې موږ غم وخوره په ایران کې ته مو حکومت یې په تا باندې ویاړو. نو هیله کوم دا زما پیغام تر مسلمانانو پورې ورسوي.
سلام آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. په افغانستان کې د بحران یا مشکلاتو څخه یوازینې لاره انتخابات دي یا لوی جرګه ده. موږ طالبانو څخه غوښتنه کوو چې یا لوی جرګه دایر کړي یا انتخاباتو ته زمینه برابره کړي، تر څو چې د دې بحران او د دې اقتصادي مشکلاتو څخه او فقر او غربت څخه مو ووځو. افغانستان خلک او ولس په خپل سرنوشت وټاکي.
السلام علیکم. د افغانستان ټول ولس هاذا خاص مجاهدینو ته مې دا پیغام دی چې دا حکومت بیرته زړو عسکرو ته ورپرېږدي، زاړه عسکر بیرته پر راوغواړي، رایه ولي کښېنوي. تاسې ټوله بیرته ولاړ سئ خپلو مدرسو له سبقانو ته، دین کې اسلام پر مخ کوي. په دا رقم تاسو اسلام پر مخ نه سئ بیاوالی، چې هم حکومت کوئ هم اسلام پر مخ بیاست.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر،